Tırşnı Osmanlandi.
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخې شو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیښه د ډسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې 6 کاله تر اوسه شاوخوا 2,600,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوهر صاحب.
هیله کوم
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلبا فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږه اشاره کولای شو په هغه کې یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست امنیت دی، اما سیاسي امنیت نشته پکې. ډېر خلک د دې وجه نه افغانستان په دې 2 کلونو کې خوشی کړی چې دوی یا د فکری لحاظه، یا د قومي لحاظه، یا د سمتي لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي. او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه واجب باندې دوی افغانستان خوشی کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو د دې، یعنی 2 لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کېدای شي چې خلک مهاجرتونو ته
بله.
بل خبره دغه د زده کړې مسله دی چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله دی چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باید ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د دغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي. او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي، د هغه د حل دپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان
نشی او نواجلسی. اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په روسپاتې هیوادونو کې حتی د سیمې او د نورې نړۍ هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوي چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی هم یو څه افغانان هڅولې دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عمل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل هم دغه سده چې برسیب گوری اول خو دغه حکومتونه پا دغه چلویخ کالو که کلا چه پا افغانستان که ده شوروی ده لخکر و یرغل پیل شو افغانان مهاجرت تا لاس پوری کرد. او کلا چه شوروین ده افغانستان زیل لار یو تیداد افغانان بیرت وطن تستانه شد. پا اغا وقت که یعنی دا ده اغا حکومتون و مسئولیتو چه دوی باید یو دیر قوی برنامه دی دوی دی بیر تراتک دی پارا درلو دلی وی پدی که یواز خپل افغانان هم مکلفیت نلری پدی که چو ارخونه دی یو خپل افغانستان دی بل اغای وادونه دی چی پدی که مهاجرو سیگی بل نریوال دی یعنی که منگ دست فکرو که چی یواز دی افغانستان حکومت در طول ستونز حل کولی شی دا غیر ممکن ده و نیشی محل کولی او بل پا دوغم را کلونو که دوی دست یا مداون برنامه یا پرگرام دی مهاجرینو دی بیر ترستنی دو دوباره نده جور کرده سره دی دیره چه پا مغا وقت که منگا وزارت دلودو او سم لرم او حتی پا دغشل کالا جمهوریت که چه دیر امکانات دی دی دوباره مساعد و نریوال دلت موجودو او دغه فشار په نړیوال باندې دغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي بل نړیوال ضرور ده چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر د عودت په خاطر بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي چیرته راځي څه کار کوي په دې کې څومره مسلکي کسان دي په دې کې څومره تخنیکي کسان دي په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري په دې کې څومره اقتصادي مشکل لري دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي دې کې باید نړیوال مرسته وکړي دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چې هلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبر صاحب ولتاتا دوم ستام کارتا دریم د افغانستان ټول ولست سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام نه تاسو پیغام ترازو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي هغه ډیر مجبور دي، ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوس ته په لاس ورکوي. کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل دوې ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي وله اغه د یخ لامل یا دی واوري یا دی باران لامل عمل ته ختم شوی دی، مړ شوی دی. نن ورځ دی باسا سره نشته.
دغه خلک دلته سوالو فاطمه مدخن، دغه خلک خو استاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاق بری غلطه وی، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري آیا په ایران کې د کار امکانات وغوښته؟
اصل هیڅ شی نشته. شبر صاحب ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه لو تاک نه له پاسپورټ سره راځي مرز کوخه بیا کوم هغه کسان چې قاچاق دي او پاسپورټ نه لري دغه ژوندۍ خو یو مخې سخته ده ډیره سخته ده اول کار نه پیدا کیږي دویم څه کار ورته پیدا شي هغه صاحب کارانو ته پیسې نه ورکوي دریم لغم دی خاطر ماموران یې نشي پیسې ورنشکوي ورزګات یې وړي عمل ته پراتوي ادا خپل دی کرایې پیسې نه لري
په دې فاطمه محمد خان په ایران کې د کډوالو شمیر په دې تیر یو کال کې خډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللی دي د کډوالو شمیر تاسو ته او بخښي تاسو په کوم شهر کې یاستي اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالی
نه 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 په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي تهران
تهران
نه شیرازکی شیرازکی دی افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی
نه ډیر فرق نه لکړای ځکه چې کوم افغانان سی ولالو د تقریبا د درې میاشتې کې سی کله تابستان یعنی دوبه خلاصه وای د لغونه ورسته ډیر تدیر مسافر راغلی دی
کاچاک باندې مننه فاطمه محمد خان اتمر سه یو بل راپور ځین کسان دا وایي چې ډیر افغانان سي ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیه ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي چې هغه لارې هم نن سبا ډیره سخت دي د راپورونو لمخې او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني څنګه دغه کډوالو شمیر تاسو ته څنګه ښکاری سي دا به ډیر یو کنه
د په خو په پرتل کم دی لیکن په مشغول کې امدا غلاري دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته د کسان راځي اوس وخت کې اروپایي وادونه ډیر دغه لارې سختې کړي دي یعنی هیڅ غیر قانوني د کډوال ته اجازه نه ورکوي چې دوی د نننه اروپایي اتحادې ته رانه نه وځي اصلا نوز زین قوانین داسیم دی چه بخواه خود هستیو چه هر حواد که با چه دوی تلل ار تا با دوی اول میشت که دل پس لغه با دوی کیسونا یا دوی درخواستونو بانده غور که ده اول تا با دوی تا یا بای ورکاو دغا پناهندگی یا بای رداو خوب پر صورت او سغسه نده دوی دغا سرحدونو کې دغه سایونه جوړ کړی کله چې دغه مهاجر راځي اول دې سرحدونو نه دوی نه پریدي چې دننه دغه وګونه ته ورشي او چې بیا هم په مغ سرحدونو کې دوی ساتل کیږي عمل ته دوی کې سینه بررسی کیږي دا دوی مساق یا پناهندگی ومنل شو دوی ته اجازه ورکړي کنه د مغ سرحد نه دوی بیرته دیپورتي یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی ځکه چې موږ زموږ تاسو ملګری ویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاره یا په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت ټولې چې دغه کسان جوړ دي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي چې موږ د دې ډیرو کسانو د خپل د ژوند د لاس ورکول شاهدان یو او دا یو تراژیدی دی افغانستان
مننه اتمرسب فاطمه محمد خان په شیراز کې افغانان په کوم کارونو بوخت دي عادتا دا کوم افغانان سي اسناد لري
کوم ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شدي هغه مختلف کارونه دي یا ساختماني کارونه دي یا مثلا د باغو کارونه دي یا مثلا ډیر کارونه ساختمانی دي بعضی کارونه مثلا د شهغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي شهغه جوشکاری دي مختلف کارونه دي ولی سل پیسه دي کې نیوی پیسه د کارونه ساختمانی دي
په دې ساختمانی کارونو کې یو عادي کارګر ته چې هنر نه یې مثلا د عادي کارګر وي د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخه د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورسي
کوره پدې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې په اسنداز لري هغه به حساب سي نه هغه پیسې د اخلي هغه کې مثلا د یو تاک خرص ورکوي یا د اسناد کرایي ورکوي یا نور کوم مثلا خرصونه باندې راځي. دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پرته تقریبا 2 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زرا غوامي یو وزرا
اوس دلته سوال دا دی چې آیا دغه وزرا اته زرا افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نسته که کار ووسی هیڅ څلې دلته نشي راتلای ناراضي.
دلته بیرته اتمرسه څرنګه یعنی دغه وا تزر افغاني لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نور هیوادونو ته ځي اولته ډیر سخت ژوند ګالي څرنګه دته زمينه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا تزر افغاني په میاشت کې ترلاسه کړي.
ګورې دنه په افغانستان کې کاری واقعا د تزر رپه په خاطر څوک خپل فامیل نخشي کې خپل وطن نخشي کې اتمنه راته زره وزره او نظره او پنځله زره دا خپل دننه په افغانستان کې پیدا کیږي. لیکن نو خبره ده چې آیا دا د کار زمينه هم دا اوس خلک ته هم دغه قیمت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي کوم ځای پر چلی دل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې ډیر ده. بل خبره ده چې تاسی او غیر فنی کارگر تا خوزرت دیر کم لره. منگا فنی کارگر بخینه لره. یعنی کارگر منگا خطوائی چه مسلکی وی. مثلا گلکاری، رنگمالی، نجاری، برقی، نلدوانی، هم درست نور. مسلکی
اتمر صاحب بخشی په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځی فرزند کار کوي یا حتی پاکستان ته ځی کار کوي فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کی. خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ تاسو وطنداران هم یو لویه برخه هغه دی یعنی یو څه ګناګار یې به حساب کوي یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو ګوري کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راته یا پاکستانی به یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به د چې د بنګلادیش به دا ځکه یا د ایران نه به دا ځکه چې هغوی مسلکي وو. اوس څو ځلي تاسو ما اوریدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیون هم نشي سوي دي چې وزارت کار او امور اجتماعي مثلا عربي وادونه سره تړونو کې چې موږ 5000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري اما کوم کارګر ته حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي که تاسو زما ارزو چې موږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکي کارګر نه دي یعنی تخصصي حرفوي نه دي
صرف فزیکي کار کولای شي.
فزیکي کار کولای شي نو فزیکي کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي ځکه ته هغه کار خرابي هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فني یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی. هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسیا دا دا او بل او بشه مرسب دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي د ازادي راډیو نم راپور درلو تقریبا څو کال مخکې و دا مکتبونو ته شپې ته فسره خلک هغه برخه وای له 12 مورسل له 3 مورسل چې فن او حرفه زده کی او هغه 40% کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې څوک تعلیم کوي؟ یوازې ادارې ته مخه کوي او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي. همدا څنګه ده؟
بل ګوري یو مثال وځي تاسو ته په افغانستان کې کته سی وګوري مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونه کې باندې سیو با مثلا شل پنځوش کابل پانتون کې استاذي کړی او هغه ته مالی دل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي. هیچا بل فاکولتی ته زړه نه ښه کاوه ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمیسی ته.
بله بله، اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم. زه د طب په پوهنځي کې استادم، هلته موږ د صحت عامې د وزارت ساته نرس او قابلیت دو چنده درې چنده ضرورت درلوده نسبت ډاکټر ته، لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابلیت دوی فقط ډاکټر فارغ او ځکه چې دغه نظام دغه سي او چار څوک امتیاز لري هغه خ امتیاز باید دغه ته ورسی. په دې شل کالو کې به همدغه سوشو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده، که جوړ شوی همده ډېر کم، لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده، د اتم صنف یو کانکور و، بیا د دولسم صنف بل کانکور و، اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی، د ساینس نه به تخنیکی ته نشو تلی، دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نشو تلی. دا ټول کټګورایز کېده، بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی، د همغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سي نه بل ځي کې بل وزارت کې کار نشي کولی. مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات علی کې کار کو، یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکاډمي علوم راډیو ورځپاڼو کې پدې ځای کو. داسې نه وو چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار، ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت.
خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ وو هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولای، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله، بل دفتر ته به ورتلل. مننه اتمر صاحب، د یو دوه اوریدونکو انتظار پاته شول، دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو یې شرغله.
او روغوس او مننه روغوس دې ته مننه ته سلامونه شبر صاحب. وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې هغه چاپ اصلاح باندې دا تیرو ورځې ما یو شاسر دا خبر کړ چې یو ګډوډي تقریبا وګوره شي یو یو په چا ځدنې تقریبا موږ سره بیا غوډه چې کارت وګور کوي چې په باندې پیږه دا کار والا شي دا کار هغه هم سوند سره یې دښتلون سوند سره نو ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه یان موږ چې اوس هم یو مقرنه جوړ کړه د شغل یې لپاره، نو دا چې باز دا غریبانو زمون شي دی نه به کار ګرځي دا ورسې ته پز دکی نو یا رنگماتی دکی یا مثلا ورنګالی دکی تقریبا دا چې شغل نه دي تقریبا هغه ته ښه ګټه حاصل کیږي. او یم انسان چې شبر صاحب یو څه نه زده نو وګوره خارج هم چې دا افغانان دي غیر قانوني، نو دا خلک ته وږي کې وګوره تقریبا درې سلور کله خلک سره چې په استراب نه فازابي وسره دي ته شغل یې په اوس دکی یا زب اوس دکی یا نور کار عمر اوس دکی نو بیا خپل هغه سره ستومانې افغانان وګوره په دغه خپل باندې وخت چې وګورو د کومه کې شوی شبر صاحب کې افغانان د کار دي ځوانان زمیان زمیان کوټی دي یعنی په ټوله کې چې موږ زیاتره ګورو بیا د بازي غریبو زمون شي دي تقریبا د شپه هغه کې برخه اخلي یعنی د رنگماجی کې او رنگکاری کې نو زیاتره دکانو کې وینم سترخانو کې نو هغه وګوره بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک چې په ځل لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک چې ګرځي هغه وسی خلک دي تقریبا یو وسیږي لري تقریبا د څه ته کورونه خلک کې وګوره بیا تاسو
یو د احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کی خلک به ځان د خپل کار پیدا کی اوس ګور یو څوک پانتون وای
بله
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ستکه نسته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سره هم په اروپا کې ژوند کوي. په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلې وار لمخې فکر کړی سي زه باید څه شی ووایم چې ما ته کار راکړي او په غلاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کړم. نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کار سته؟ مثلا د اوس فاطمه محمد خان ل ایران را سره د خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو سره وسه فاطمه محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزنده شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی وي او کنه هم داسې ورشو بیا کار کوي.
شوګر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکره غلې دي یا فخاره غلې دي په غو شرایط کې په وخت کې افغانانو مدارک چا درلود له چا د دې مثلا تولد ایران سوي دي غو خپل کار کې څه ذکرای ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوي کاری لکه سنگینما لکه المتربندی کارونه په غو کې مثلا ډیر خلک پور راپورته سوي دي په خو درې دي چې هغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکره غلې دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یو کړی ده ډیر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده.
مننه فاطمه محمد خان. احمدی صاحب څنګه په بغلان کې تاسو د ځوانان پیژنې سي هغه مثلا مخکې تر دې سي بل څه کوي کې یو هنر او یو فن زده کې او بعد لږ بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځه.
او شوبته زبرده چې لږه خاطره ده چې موږ یو غونډه ده یو زوی لري د شرط نه ده به شروع غره چې تقریبا څلور نونی دی یو زوی ده مې دا دوه کلمه کې یو مسرخانه کې یعنی رنگمالی یو ورځ موټر رنگمالی یو ورځ دې څه پکړ کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي او صدقي جوړي ده رنگ ورکړي مستعمل نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرمختګ کول شبر سره سمات دبر بخښی دا کړو دبر مازیار وي سمابل ته ویل کې کله کوم تاب نه یو یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تاب ګر په کوشش کوم چې اوسه ورته کې ته ځواني مینه ته چې دا په خپانه سي سبب ته دکان لري دا په شاګردانی نو دا څه ما سره کړو چې ولا چې دا خلک ما سره کله کله اوسه یې دره کې یا تقریبا کوم څه نشي نو ما کار کې دې صدا په خبره نو ما وټی چې ما به تاسو خبره کوم چې سبا مې په خیر دکان لري ته چې دې به خبرې یو خاص چې یو څه دې یا ته ما یې شته ورته تقریبا تاسو لري خبره ده نو په ټول کې چې موږ تاسو ګورو شپه ته د کس په خوده شوی چې ټول ګوندی لري سرګې چې بنا نه نه بنا نو بل سره مخکې مې سره ویلی او خپل کار سم نشي کولای تاثیر باندې راځي که څه ډېر پکې شه دا شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب یې افغانستان کې مکار شته شبر دې موږ ته پیندې وکړ مخکې او مثال مخکې موږ د خطر مزوري کوله افغانانو دې ته خیر دی پیسې نو ورکول شه دا یعنی دور بتلې راتلې دور بتلې راتلې اخر کې خسته کړی یا بخښش کولای یا به جنجال سره کاو نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیر د دې موږ دوستان سره وخت مې سي زرات زر نظر په کار کې یا غبداري کې یا مقداري کې نو په ټوله کې شګور دا کورونه ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تر خوري باغوانان دي تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا هم د شرګي ته نو وسو ګرمه ته ځوانان ته مرش کې شهیدان سوي دي یا وره
مانن احمدی صاحب خبرونه کې برخه واخته بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وک تشنا اسمان لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلام نه تا وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخ له اتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مده مې بیا ساده غواړم یو ساس ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې را مته شوی ده بدبختانه موږ دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه ریپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خانته جنت فردوس ورته محترم احمد چبر صاحب لکه اتمر صاحب چې اشاره وته وکړ واچم دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران کې دوه نه پیسې نه پیدا کړي لکه موږ افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه ته خبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزدوري دي دا پیسې مو ته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولر تنو دغه خور غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو کرامن وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دا کچاکبران ګر کې د قانون منګور څه وساري د خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي اټ وخت دی دا چې پیش ما بین تن راځي
ډیره مننه اتل سپ او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې یاستي اوس
په ګرمسیل لسوالي کې احمد
چبا الته باران سوي دی او کنه
داسې باران وسو تیره شپه شبر سم محترمه چې ډېر شایسته خوندور باران وسو، یعنی که زه درته وایم په داسې مداز مرد داسې باران نه پیادېږي، تیره شپه شه خوندور باران وسو.
مننه. بس بس په دې هیله سي وچکالی په افغانستان کې ورکه سي او له دې سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. اتمر صاحب، د دې خطر زغه د کډوالو غم خوړل شي، که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل چې دته یو پلان په کار دی، پروګرام په کار دی، لیکن تدریجي پرته له دې چې په لویا سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي، په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسې، په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کې؟
ګوره، اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو، البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړي، ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتي. امنیتي دا معنا نه ده چې دلته څوک د غلام کوي یا دلته د څوک برمتنه
کوي. سیاسي شاید دومره نه دلته، دغه ایران ته سیاسي خو د خو ډېر عادي عام افغانان دي سي روان دي پاکستان ته.
هغه ته لازم سیاسی دا مانا چه زینه کسان دیوز مثلا پا جمهوریت که دقا دی میلیور دو کسان و مثلا دست اخبارات و دا نور کسان و سیاسی
آخو تلیلی دی، آخو پا اولی که تلیلی دی، یعنی دقا وستی کم کسان چی؟ یعنی دی رادی خوار غریب افغانان دی سی جی؟
یقیرا وست آقا چود زی چه آقا دو مشکل لری، یا دا چه دی تعلیم مسئله دقا دی اولادون و دقا دی فامیل د اولاد د تعلیم مسئله ای که اوس مثلا په افغانستان که خدا اوس تعلیم بنده د خود تعلیم د جنی کم تعلیم بنده او داسې فامیلی نه دی که دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی، یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق وایي، درس وایي او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی هغه یو دغه د مسله ده. بل اقتصادي فقر دی، یعنی کله چې تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري، دوکان ونه لري، کار ورته پیدا نه شي، نو هغه دپاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري، یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي، یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي خبر گورم حتی ماجر تا بدستر گوری مهاجر توهینی کی، مهاجر تحقیری کی. اول خو مهاجر پاغ هواد که چیده، کوربه هواد که چیده، التم تحقیری کی، التم چوک اغا سی او موقف اغا تنور کی لکه چی داغ نور دی اغا هواد خپل کسانه لری. تاسی معمولا زنگ مهاجر کم چی پاکستان کی دی، پی ایران کی دا، پرسانوی کی بدباتی که تاسی گوره چی دی بیچارگان سر سنگ بد وزید
دا. خود اتمر سه محترم، بیا هم سوال داده، یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي، نورې نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یادي، اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي، یو مخام خلک. تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلی کې ځوانان دي او ملا یې تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څرنګه دا راګرځولی سي په کور دننه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې ځکه هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي، یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي، د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي، آیا ممکنه ده؟
بله بله، اول خو خلق دغه سي فکر لري خلق دغه هم بستګي لري دا کار ډیر زیات ممکن دی مونږه خکسان لرو سرمایدار کسان لرو چې دوی مثلا خارون کې سرمایه گذاری کړی په خپل ولسوالی کې په خپل کلی کې دغه سرمایه گذاری دوی نه راي کړی در حال چې مونږه هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوي کولای شو کوم چې دوی دپاره کار تولید کو په دوی په محلات کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپل د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایي ته تلاش وکړو یعنی دغسې کارونو ته لاس واچوو چې خپل
اتمر سه محترم وبخښئ اتمر سه وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم یو خو هغه خبره ده چې سرمایه دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پانګونه کوي یا خو بیا هم یو محدود شمېر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو مسله کوم کې چې متاسو ده چرګانو دی و فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیشي یو محدود سرمایه سره یو ځای کی او فارم جوړوي او د ته زمينه برابرې د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امدا سی وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل لفخر نه تر یوه حد پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمرسه تاسو ډیر
مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالته وم د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلي ټول ښارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر وکړي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي دې باندې مونږ باید پروپوزلونه ورکړو نه دی والو ته ګور دا زمونږ یو ستونزه ده د دغه امسایه هوادونو یو ستونزه ده د دغه اروپایي هوادونو ستونزه ده چې دا دومره مهاجر تاسې هوادونو ته راځي تاسې باندې بوج دی راځي د دې د خلاصون لپاره مونږ سره دغه سمراستې وکړي کومه دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې یو کې زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه کاساسې په یاد چې کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نشي کولای چې تاسو ته دغه ټولې پیسې په لاس درکړو تاسو په شوکار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لون باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغه سې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یې پیشنهادونه یې د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقي موږ اوس ګورې تشویق هېڅ نه لرو
لکه احمد صاحب بخشي د حکومت حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سرګې پلارش؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څخه غوړي او که په خپل څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپل د خپل مجبوریتونو له خاطر په دې شک نه سي حکومت ک امکانات ولري شاید ډیر څه دوی ته ورکي ک امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري ک چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي، د شرکتونو لارې وکړي، په خپل کې لاس سره یو کې ممکن تر یو حد پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغه څه دی، مونږ هغه زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړي دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسو نن ګوري مونږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته دی، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډیر دی. علت همدغه شی دی چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوسي.
واه
اکبر صاحب، په خپلو اوس مثلا په یو کلی کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې سره لاس سره یو کړی وي ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرزن په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي او په ځینو نور کې به هم داسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته راسو. داسې کسان تاسو په روسیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کدای شي دغه افغانان راغلي دي، مخ خپل سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده، مخام اوتاکې شي وسوی ده، سهار بیرته رجمر سوی تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حد خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده، دا ټول تکلیفونه یې وړي دي. مخام راغلی سر بیرته افغانستان ته رجمر سوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پوری باندې جواب کچې داخله ګولی راځي، لیکن تاسو په خپل له دغو افغانانو سره خبرې کړې دي؟ دا کوم څه په ورستو یو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي، چې ول راځي نو په دا مشکلاتو غالي نو ولا شبر
صاحب، دا خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نه توري زمي ده، بارانونه دی، واوري دی، نه دکانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دی، قرضدار دی، بدبخت دی. یو سړی دا کوزده کړی دا ورول پیسې نه لري، یو سړی دا وروره مثلا یو مشکل ورته پیښته وای، دا خپل دی مشکل دی رفع کول لپاره، دی خپل مور او فلار او دی خپل اولاد دی خزر دی ماشومانو دی نفقی لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه غایو ونی ته سي مثلا دوا کاله درې کاله وبور کوي او بیا راولل سي دا ونه ووهې، دا د شعکل دا میوې ته سمرته ورسي او چی ووهې. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای مې سي و مې سي خوري کاږي دی یو زمين لپاره چې هیڅ شي نه لري وچ کلک مجبورین راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسه. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې ورستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلی راپور لرو، دا سره اورو او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره؟ ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله لغپلی ولس کسیزی کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسی ازادي راډیو ته وویل چې دا لدونی مکلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید سوي، بې برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از تر سازی که ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم،
د دې لوري چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مول کورو ته لای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته لای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بے برخلیک حالت کیم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات سوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 2 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ویستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شوی يم، حاجی کم ته یوړم، خو د ملګرو په مرسته بیرته آزاد شوم. فعلاً یو لری پرتی سیمې ته راغلی یو، یو خوده مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمی د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمی او خپل شپه ورځ پرې تیروم.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوې، په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کاچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 13مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي، هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري، ځکه د خیمو
زندگی د سوي چې ډیره سخت ده.
د افغان او بيزاي سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنه او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپل اکسپانا د دې ورځې د منځني په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپل اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ځون کې کوم ناورینونه رامنځته کوي. د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې هیواز ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا بخ کلی دی او یارا لار اختیار باندې سلاوای دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل وری نے ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل وری نے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی جس مازل استا بانشی دوال چوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا دوستر گے د جانا جوڑ کڑے مجھ ٹول جہان د خائس تو نو خلا تا دوستر گے د جانا جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو دلال در تکوم خکولیا ستا د موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خکولیا سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده سترگ دی ندی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تن دی مرینا خورو لزینا کسی آل ده تن دی مرینا خورو لزینا ڈوستر گو میر منے پاڑ دے گنے